امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستانی وسلوال نیولې دي. د جرمني او فرانسې مشران د سولې د یو پیشنهاد سره کیف ته رسیدلې دي او د اردن جنگي الوتکو د اسلامي دولت په ځایونو باندې حمله کړې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا رپورت واوري چې د جرمني او فرانسې مشران د سولې د یو پیشنهاد سره کیف ته رسیدلې دي. په ننګرهار کې د بزګرو د ستونزو او په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو په اړه یو مرکه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. د ننګرهار د ولایت امنیتی چارواکي ادعا کوي چې د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستانی وسلوال کسان نیولې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ د عملیاتو په وخت اتلس وسلوال سړي ووژل او شپږ ویشت زخمیان کړل. د والي یوه ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا جغ ته وویل چې د درو پاکستانی وسلوالو په ګډون یې څلور تنه ژوندي نیولې دي. هغه وویل چې په عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی درو دېرش میله سپکې او درنې وسلې هم حکومتي ځواکونو نیولې دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په پنځو ولایتونو کې د عملیاتو په دوران کې د دولت دوه ویشت وسلوال مخالفین وژلې دي. د ملي دفاع وزارت وویل چې د ملي اردو ځواکونو په تیرو څلیرو ساعتونو کې په کندهار، هلمند، غزنی، کندوز او فاریاب کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون دوه ویشت تنه وسلوال مخالفین وژلي، پنځه یې ټپیان کړي او دوه نور یې ژوندي نیولې دي. د ملي دفاع د وزارت په خبر سوي مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې د ماینچاودنې له امله یو حکومتي عسکر هم وژل سوی دی. په دغو عملیاتو کې ملي اردو یو اندازه وسلې او مهمات نیولې دي او سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او نویشت ماینونه یې شن کړي دي.
د جرمني او فرانسې مشران پرون د پنجشنبې په ورځ د یوکران پایتخت ته د سولې د یو نوي پیشنهاد سره رسیدلي دي. د دې پیشنهاد هدف دا دی چې د روسیې سره سرحد نږدې د جګړو مخه ونیول سي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په کیف کې د یوکران د لویدیز طرفدار جمهور رئیس پیترو پاراشنکو سره وکتل. دا غونډه د مطبوعاتو په وړاندې بنده وه او د اروپا د سولې د پیشنهاد جزئیات نه دي اعلان شوي. ټاکل شوی د جرمني او فرانسې دغه دوه مشران نن د جمعې په ورځ ماسکو ته ولاړ سي چې خپل پیشنهاد د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کیف کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي او کرملین په دې وغندل چې په ختیځ یوکران کې شخړو او تشدد ته لمن وهي او وی ویل چې جمهور رئیس پوتین داسې لارې چارې غوره کولای سي چې دا جګړه ختمه کړي. کیری دا وینا وروسته له هغه وکړه چې د جمهور رئیس سره یې وکتل. هغه وویل چې موږ یوه ډیپلوماتیکي حل لار غواړو، مګر موږ په هغو ټانکونو باندې سترګې هم نسو پټولی چې د روسیې د سرحد څخه د یوکران خاورې ته ور اوړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د لیلاما وستایه او هغه د تبیت د زغم او حوصلې خاوند داسې تبیت سوی روحاني او مشر وباله چې د امریکا د مداخله په خلاف د چین د تاروزاتو پروا نه لري. ښاغلی اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سهار ناری د ملي کلنۍ دعا د مراسمو په وخت مستقیما د لیلاما سره ونه کتل، مګر دوی دواړه د یو بل څخه یو څه لیري ناست وه او سلام یې سره تبادله کړ. شغل اوباما په دغه کلنۍ غونډه کې تقریبا 3600 تنو ګډونکوونکو مذهبي او سیاسي مشرانو ته وویل چې زه غواړم خپل یو ښه دوست محترم د لیلاما ته خاص شرق لاست وایم. هغه د صبر او حوصلې یو قوي مثال دی او موږ دې ته هڅوي چې د ټول بشریت د ازادۍ او عزت ساتلو خبرې وکړو. د دلایل ما د دې اصرار سره سره چې د یوازې د طبیعت خودمختاری غواړي، خو چین دغه روحاني مشر یو خطرناک بیتلون غوښتونکی ګڼي او تل هغه مشران غندي چې د ده سره ملاقاتونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د نایجیریا د مشرانو یو با نفوذ هیئت ویلي چې د دې هیواد انتخابات به د پروګرام سره سم د فبروري په 14 وسی. دولتي شورا چې یو مشورتي سازمان دی او د نایجیریا د جمهور رئیس ګوډلک جاناتن په مشرۍ نظامی جنرالان د پارلمان غړي او پخوانی جمهور رئیسان پکې شامل دي، وروسته له هغه دا فیصله وکړه چې پرون د پنجشنبه په ورځ په پلازمینه ابوجا کې غونډه وکړه. د نایجیریا ځینو خلکو د انتخاباتو ځنډول غوښتي دي، ځکه چې د رای ورکولو د کارتونو ویشل څوکه سوي او په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو قواو او بوکو حرام د ډلې د مبارزینو سره شخړې او جګړې روانې دي.
کامیرون ویلی دی چې د چهارشنبه د ورځې راهیسې چې د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې یاغیانو د کامیرون په کلو باندې حمله پیل کړې دي، یو نوی کسه وژل سوی دی. د کامیرون د دفاع وزیر د امریکا ژغ یو خبریال ته وویل چې د کامیرون شپږ عسکر او د چاد 14 عسکر هم د یاغیانو سره په دې جګړو کې وژل سوي دي. دغه وزیر وویل چې لږ تر لږه 1500 کسه زخمي سوي دي، او دا چې د وژل سوو کسانو شمیر به شاید زیات سي، ځکه چې ډیر زخمیان تر روغتونونو پورې نه دي رسیدلي. چاد او کامیرون د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو په مقابل کې د جګړې لپاره خپل عسکر استولې دي. دغو هیوادونو ته دا تشویش پیدا سوی دی چې دغه توندلاره اسلامي ډله به په سیمه کې لوی ګواښ وي.
د اردن جنگي الوتکو پرون د پنجشنبه په ورځ د اسلامي دولت ډلې پر ځایونو باندې هوایي حملې وکړې. یو ورځ مخکې له دې د هغه هیواد پاچا هوډ کړی و چې په دغه مبارزه ډلې باندې به ډېرې سختې حملې وکړي، او دا هوډ یې وروسته له هغه وکړ چې د دغې ډلې جنګیالیو د اردن یو پیلوټ چې جنګي الوتکه یې په سوریه کې رالوېدلې وه په ډېرې بېرحمۍ سره وواژه. د اردن د دغو هوایي حملو په اړه نور معلومات نه دي خپاره سوي. د اردن حکومت دغه هوایي حملې پرون د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې تایید کړی دی چې پاچا عبدالله د اردن په جنوب کې د وژل سوي پیلوټ معاذ القصاصبه د کورنۍ د غړو سره وکتل. پاشا هغوی ته وویل چې اردن به جګړې ته دوام ورکړي چې د خپل دین، هیواد او د اردن د خلکو دفاع وکړي. پاچا عبدالله وویل چې اردن به د دغو مبارزینو په مورچلونو باندې په سرسختۍ سره حملو ته دوام ورکړي. د بلې خوا د کردانو د پیشمرګه قواوو یو مشر پرون امریکا غږ ته وویل چې د ځمکني قواوې چې په عراق کې د اسلامي دولت د جنګیالیو سره په جګړو اخته دي نظامي مرستو ته ضرورت لري.
د یونان په زرګونو خلک پرون د پنجشنبه په ورځ لارو کوڅو ته راوتلي وه، او د نوي حکومت د هغې پرېکړې طرفداري کوله چې غواړي د اروپایي اتحاد سره د خپلو پورونو جنجال حل کړي. یو مظاهره کوونکی د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې په آخر کې موږ یو داسې حکومت پیدا کړ چې د خپلو انتخاباتو د مبارزې د وعدو احترام ساتي او زموږ د هیواد د ګټو دفاع کوي. نور وویل چې دوی په خپلو نوو کین اړخه مشرانو باندې باور لري. لبل خو د جرمنی او یونان د مالیه وزیرانو پرون د پنجشنبه په ورځ په برلین کې سره وکتل، مګر د یونان د نوی کین اړخه حکومت د هغه پیشنهاد په اړه کومې موافقه ته سره ونه رسیدل چې د یونان د ډیرو زیاتو پورونو د تادیه کولو د جنجالونو حلول غواړي.
د امریکا د شیکاګو په اطرافو کې په یوه کلینیک کې د 15 ماشومانو د معایناتو څخه معلومه شوې ده چې هغوی شری نیولې دي، او په دې سره د متحده ایالاتو په ټول ملک کې د دې ناروغۍ په خپرېدو کې زیاتوب راغلی دی. د شیکاګو د کوک کاونټي د روغتیا چارواکو پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دغو 15 ناروغانو څخه د دوو ناروغانو شری په یو لابراتوار کې د معاینې څخه وروسته تایید شوی دی. د نورو درو تنو تشخیص هم د کلینیکی معایناتو له مخې سوی دی. په دې ناروغي اخته د ټولو ماشومانو عمرونه تر یو کال کم دي، او په دومره کم عمر کې واکسین هم نه کیږي. چارواکو ویل چې دغه ماشومان په روغتون کې بستر سوي نه دي او په کورونو کې علاج کیږي. تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتو په ټول هیواد کې د شری سل پیښې لیدل سوي دي. او په تایوان کې د مسافرونکو الوتکې درالویدو په پیښه کې د مړو شمیر 10 تنو ته رسیدلې دي، او د ژغورنې او پلټنې د چارو کارکونکو لا د 12 تنو چې ورکتي د پیدا کېدو هلې ځلې کوي. په انټرنیټ کې په خبره سوي ویډیو کې د چانس ایشیا د شرکت دغه دوه ماشینه الوتکې شو درسوي د چې د چهارشنبه په ورځ تایپی د سانګشان د هوایي میدان څخه رالوتي او د تایوان د کینمن د ټاپوګان په خواروانه سوي ده. د دغه الوتکې کین وزر مات سوي او الوتکه بیرته د مځکې سطح ته نږدې سوي او مات وزر د یو ټیکسي موټر سره جنګېدلې دي او د کیلونګ په سیند کې رالوېدلې ده. چارواکو دا هم وویل چې د الوتکې د ثبت اله پیدا سوي او دا څېړنه کېږي چې د دغه الوتکې د رالوېدو وجه معلومه سي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز مرد خبرونه لومړی رپورت ده. لکه څنګه چې درنو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې اوریدل، په ختیځ اوکراین کې د تشدد پیښو د ختمولو لپاره د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اوکراین پلازمینې ته د اوربان د یو وړاندیز سفر کړی دی. په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د اوربان لپاره د سمدستي ژمنتیا غوښتنه کړې. د امریکا د دفاع د وزارت پنټاګان څخه کې د امریکا ژه خبریاله کارل باب د ناتو د مرکزی دفتر څخه په دې اړه نور تفصیل راستولې دي چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه پر ورځ په کیف کې د اوکران حکومت ته خپل ملاتړ وښود او د ډیپلوماسۍ د لارې د بوران د حل غوښتنه وکړه. زیاته کړه چې دا امکان نه لري چې د یوې خوا دې سوله رامنځته شي.
Let there be no doubt about who is blocking
Russia aw jidai ghushtan ki no rasmani si aw de hiwad wagadi darawi aw pajdi khabar ki da gadun sakha inkar kare di pajdi khabar ki kum shak nasta che chok da suli da rasulu da imkanat aw makhniwai kawi dui ukraine de ta na prijdi che da khpul saradunu control wakri da khpul saradunu control aw da kare jari chatali da france jamhur rais francois hollande aw da germany jamhur rais angela merkel ham pa kif kiwal او د اوربن یو پلان دی وړاندې کړی دی. شغلی اولاند وویل
نو فرون اون نوول پروپوزیشن دو ریګلمان سور لو کنفلی لوی میم
مشبا یو نوې وړاندیز جوړ کړو چې دغه جنگ ته د حل یو لار عمومي او دغه پلان به د اوکران د ځمکني بشپړتیا پر بنسټ وي. د جمع پرز به شغلی اولاند او انګلا مرکل ماسکو ته سفر وکړي چې خپل پلان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي. په برسلز کې بیا د ناتو مشان د دې اتحادیې د ځواب په اړه فکر کوي چې جنگ د دوی ختیځ سرحدونو ته ډیر نږدې سوی دی. جنرال فیل برډو چې د امریکا لخوا د اروپای اتحادیې د کمانډي مشر دی، د امریکا شخص ته وویل چې د روسیې لاسوهنې په سیمه کې توازن خراب کړی دی. هغه وویل
With a direct Russian involvement, the Ukrainian forces are overmatched. And I believe that one of the reasons we say that there is no military solution
د روسي له خوا دراسر مداخله وجي د اوکرين ځواکونه مقابله نسی کولای او زه په دې باور لرم چې یو وجه چې موږ وایو چې پوزي حل نه لري هغه لدی وجي چې روسي هوټ کړي چې دوی به تر هغه په دې مسله کې ورشکیل وي تر څو چې د روسي په خوشاله سیاسي حل نه وي راوتلی. تیر کال د اپریل د میاشتې راځي د اوکرين د ځواکونو او د روسي په لو یاغن ترمنځ په ختیځ اوکرين کې د 15000 څخه زیات کسان وشل سی ودی. فرانسې او جرمني د اوکرين ځواکونو ته د وسلو ورکولو مخالفت کړی دی. د اروپای اتحادیې د بارنیو چار وزیران به د دوشنبه په ورځ په اوکرين کې د روسیې د اقداماتو پر ضد د نورو بندیزونو لګولو لپاره ملاقات وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ننګرهار کې بزګر وایي چې د دوی سره د دولت روانه بیغوري دوامدار سي نو په خپل پاته کروندو کې به هم کوکنار وکړي. خو دولتي چارواکي وایي قومي خلک د کوکنارو په مخنیوي کې ملګری دي. خبريال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت را لېږلې دي.
د ننګرهار چارواکي د کوکنارو او نورو نشئی توکو په مخنیوي کې د ولسی خلکو مرستې ته په تمه دي. خو د ځایي خلکو لوی نیوکه دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت د بزګرو لپاره د پام وړ کوم کار نه دی ترسره کړی. ولایتي چارواکي هم د سږني کال لپاره د کوکنارو پر ضد د مبارزې نشتون اندېښمن کړي او وایي که روان حالت دوامدار شي نو په پاتې سیمو کې هم د کوکنارو کښت راټوکېدلی شي. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وای د کابل ادارې په سګنی کال کې د بزګرو لپاره کوم داسې څه نه دی راوړي چې ګوندې د دوی په درد دوا او په کوکنارو د خپلو کرلو فصلونو اړولې ته غاړه کېدي. عبدالزی وی سگانه کال د ننګرهار والی دومره کړي چې ټول ولسوالان او قومي مشران یې جلال آباد ته راغوښتي او سپارښتنه ورته کړې تر څو په خپلو سیمو کې د کوکنارو ولاړ فصلونو ته د اړونې لپاره بیدار اوسي. دی وایي له والي سره قومي مشرانو منلی چې دغه چارې ته تیار دي.
ټول ننګرهار 22 ولسوالۍ په څلورو ګروپونو ویشلې وي او هر ګروپ مو یو یو ورځ د جلال آباد ښار ته رابللی و. هغوی سره مو د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره جلسې درلودلې چې په دې جلساتو کې مومن صاحب د ولایت له خوا نه دوی ته دا پیغام ور ورسول شو چې دوی باید کوکنار ونه کړي.
د ولسي خلکو نیوکه دا ده چې حکومت ورته د کوکنارو د نه کر او یا اړولو امر کوي، خو په مقابل کې د بزګرو هر فصل د خپلو کرلو پټو حاصل له تشې خوارۍ بل څه نه ویني. ولایتي اداره هم د ننګرهار سره له روان وضعیت خفه ده او وایي باید له بزګرو سره مرستې وشي، خو د دوی دا تمه هم په مرګونی حالت کې ده. د والي ویان احمد ضیا عبدالزی یو ځل بیا
څنګه کېدلی شي کروندګر ته مربوطه وزارتونه نږدې شي او بالاخره هغوی ته چې کومې مرستې دوی د بدیلو پروګرامونو لارې تطبیقوي نیغ په نیغه ورسي. اما په سږني کال کې موږ ونه لیدل چې د مرکز نه د مربوطه وزارتونو نه کوم پلاوی راغلی اوسي او یو نوې برنامه یې راوړی اوسي.
په همدې حال کې د ننګرهار لپاره د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې مشر محمد ادریس صافی امریکا غږ ته وویل په سږني کال کې د بزګرو لپاره د پلي کېدونکو پروژو لیست کابل ته لیږلی او ډېر زر د چې کارونه پیل شي.
قومي مشرانو ډېر رغنده رول لوبولی دی او کوششونه کړي دي مثلا چې موږ ته امنیت هم ونیسي او مثلا هغه خلک چې کوکنارې کرلي د هغې کوکنار هم واړول شي. نو همیشه موږ سره همکاري کړل ده او موږ همیشه د هغې همکارۍ ته احتیاجي بدون د قوم او د ولس همکارۍ نه مثلا یو برنامه نشي تطبیق کېدلی.
ساپی وایي په اکثره ولسوالیو کې د کوکنارو سره د مبارزې له برکته ګڼې پروژې لا هم تر کار لاندې دي او هڅه یې دا ده چې په راتلونکي کې کېدونکې مرستې له بزګرو سره په مستقیمه توګه وشي. که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لمانځه وړنې لپاره نړیوالو بې حده مرستې ولګولې، خو کال په کال د کوکنارو کښت د کمیدو پر ځای د پام وړ زیاتېږي. د ډیرو په ان که بزګر په رسا توګه له کېدونکو مرستو برخمن شي او ورته په کرنیزه برخه کې سهولتونه په پام کې ونیول شي، ممکن د دغه کښت کچه له اوسني حالت راکمه شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. ټولنډ خبرونه. د ننګرهار د ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستاني وسلوال کسان نیولي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 5 ولایتونو کې د عملیاتو په دوران کې د دولت 22 وسلوال مخالفین وژلي دي. د جرمني او فرانسې مشران پرون د پنجشنبې په ورځ د یوکراین پایتخت د سولې د یو نوي پیشنهاد سره رسیدلي دي. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما د لیلما وستایه او هغه د طبیعت د زغم او حوصلې خاون داسې طبیعت سوی روحاني مشر وباله چې د امریکا د مداخلې په خلاف د چین د تعرضاتو پروا نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو هدفمن بریدونه د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د ستراتیژۍ یوه پټه او مهمه برخه ده. ملاتړی وایي دغه بریدونه امریکایي اسکر له خطر سره څخه ساتي او د ملکي کسانو مرګ ژوبله کموي. د امریکا ژه خبریال په نیوجرسي کې د دغې ډلې غونډې ته ورغلی او یو رپورټ یې برابر کړی دی.
Just a brief prayer.
یو لنډه دعا وکړئ چې خدای زموږ دې غونډې ته برکت ورکړي.
Maybe blessed.
دا لومړی ځل نه دی چې د پرینسټن د دینی ښوونځي په ودانۍ کې موجود کسان په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې د ونډې اخیستلو لپاره د باس کولو لپاره راټول شوي وي. نه کاله مخکې د ابوغری په زندان کې له عراقي بندیانو سره د ناوړه چلند وروسته د هیواد د دینی مشرانو دلته غونډه وکړه او د شکنجي پر ضد یو اغیزمن کمپاین په لاره واچو. اوس هغوی بیا دلته راغونډ شوي دي او د ډرون جګړې د اخلاقي او معنوي اړخ په هکله خبرې کوي. هغه څه چې د پرینسټن د دینیاتو په جاج هنسینګر پریشانه کوي د ریموټ په واسطه وژل دي.
دا ویډیو گیم دی. تا تاسو دغه عسكر دغه پیلوټان ګوري چې د الوتکې په کابین کې ټوکی کوي او تاسو ګوري چې پر پرده څه دي د هدف د معلومولو نه خاو نور څه هغوی په پیاده رو کې په داسې حال کې خلک ټوټه ټوټه کوي چې له سرک نه تیریږي په کوم دلیل
پلویانی وایي چې د ډرون الوتکو په افغانستان پاکستان او یمن کې مشهور ترهګر له منځه وړي خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې شمیر معلومول مشکل کار دی ځکه چې د دې پټ پروګرام یوه برخه د سی آی ای لخوا عملي کیږي له هند نه د لیدنې په وخت کې ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې په یمن کې به بریدونه دوام وکړي که څه هم هلته د مشرتابو بحران رامنځته شوی دی
ځکه چې بل لارې دا ده چې امریکایي عسکر په دوامداره توګه ځای په ځای شي چې دا به خپله ناوړه غبرګونونه ولري او ښایي چې د حل کولو پر ځای نور ستونزې رامنځته کړي
مونږ یو حکومت او یا د بهرنیو چارو وزارت لرو چې یو خارجي سیاست چلوي او مونږ سی آی ای لرو چې یو بیل او په ډېرو مواردو کې یو متضاد سیاست چلوي
سوزان تسل ټویټ د شیکاګو د مدرسې په خوانې مشره ده
درون تاسو ته په هغو حالاتو کې د تهاجم اجازه درکوي چې هیڅکله پیاده عسکر نشئ لیږلی نو دا په حقیقت کې د جګړې صحنه پراخوي ځینې بیا داسې استدلال کولی شي چې درون له ټولې نړۍ نه د جګړې ډګر جوړولی شي نړۍ به دې ته په څه سترګه ګوري کله چې نور راځي او له دغې ټکنالوژۍ نه په هغه ډول استفاده کوي لکه چې مونږ یې کوو
په دې ورسته کې د غواخت هغه وخت پام شو چې د لوبو یو ډرون د سپینې ماڼۍ په چمن کې پیدا شو په سودان کې زیږیدلی امام محمد ماجد وایي د ډرون بریدونه د تندلارو لپاره د خلکو د ګمارلو یو وسیله ده
هر ځل چې مونږ یو سړی وژنو او بیا مونږ بیګونه خلک وژنو نو مونږ نور ترهګر رامنځته کوو کله چې له تاسو سره یوازینۍ وسیله څټک وي نو هر ستونزه یو میخ معلومیږي
دا ډله عمدتاً د بیلابیلو دینونو له سلو غوښتونکو کسانو نه جوړه ده او د هغوی مخکېني کمپاین د کانګرس لخوا د شکنجې د پلټنې او د ولسمشر لخوا یې په بندولو کې مهم رول ولوباوه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سرطان د ناروغي علایم څه دي تشخیص او درملنه یې څنګه کېدای شي د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا او نیز خبرونې ته غوږ سی دا خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي اورېدلې مه هېروئ قربانه شافیا سردار او قدیر مشرف قدر من اوریدونکو په مکرې دی مارکیټه په افغانستان کې د ماشوم تشتونې د پیښو په اړه د خلکو د تشدد خبرګون په ټولنه کې د زغم د نشټوالي په اړه د امریکا ژغ همکاري زیبا خادم د نجیب منیل سره خبرې کړې دي چې تاسو په مې اوریدو ته راکړسو
محترم نجیب منیل صاحب کتا سي د دې نیمروز پیښه ته وګوري چې یا ولک تختبل کیږي او دا غالک کورنۍ بیا د نورو کسانو سره زی درې کسه نسی وجنی او بیا د پخونه زړندوي څه فکر کوي ولس کې باید ولې دغه سی پیخه وشي یو او ولس باید دغه سی وی پیخه د حل لپاره داسې لاره ولې باید غوړه کی
افغانستان کې جرمونه او جنایتونه شته دا نوې خبره نه ده په ټولو ټولنه کې شته افغانستان کې د عدلي نظام د زوف لامل دا خبره لګه تر خغوند ده نو کده خپل شی ماشوم کورنۍ چې در دېدل ده یو کار کوي د قانون خلاف تړای به تر هم په سرګورته وګوري مګر کله چې دغه کار بیا د انساني کرامت خلاف کیږي دا چې د وحشت باندې نشي دلته نه د غمول او د منلو وړ نه ده
یعنی مقصد مودا ده چې د دې الک کورنۍ چې د درې کس وژل معنا انتقام واخستو باید دغه عمل نه وکړي چې مړي لپخو وزړي
نه ورځ چې دا عمل باید نه وکړي بلکې حکومت باید د دغه عمل او د وژنې پوښتنه وکړي د انتقام اخیستل قانوني ارزښت نه لري او د حکومت وظیفه ده چې خلکو ته عدالت ورسوي عدالت په خپله نه اخیستل کېږي عدالت د افغانستان محکمې باید ورکړي نو هغه کار چې د افغانستان له محکمو بهر شوی دی د جرم په مقابل کې جرم دی هغوی جرم کړی وو پاسه اوس هغه نشته چې خپل جرم جواب ورکړي مګر دا قسم چې دا جرم کړی دی به خپل جرم جواب ورکړي او د دې ترڅنګ هغه کار چې شوی دی چې مریض اړول شوی دی دا د افغانیت خلاف کار دی د انسانیت خلاف کار دی د اسلام خلاف کار دی او دا د ټولنې لپاره شرم دی. نو حکومت به دې خبرې ډېره ځکه پوښتنه وکړي او هر هغه چا چې دا کار کړی په هر احساس چې کړی وي زه یې په احساس باندې نه ګډېږم شاید ګرمېدلی وي، مګر دغه خبره د ټولنې دپاره د منلو وړ نه ده، انسانیت دپاره د منلو وړ نه ده.
د داسې نورو پیښو رپورټونه هم راغلي دي، مګر تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي چې محکمې چې قضیه په خپله فیصله کړي، یا مثلا دغسې کسانو ته چې قانون خپله تطبیقوي هغه مرجع ته حق نه ورکوي، ماتل نه کوي، خپله د ځان نه قاضي جوړوي، خپله د ځان نه حاکم او مولوي جوړوي او خپله فیصله صادروي. په ولس کې دغسې خلک دا کارونه کوي، نو څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي؟
وژلو سره عادت شوی، د مرګونو سره عادت شوی، او هغه انساني اخلاق چې دغه ولس ته روزل هغه له منځه تللي. زما لپاره د خوشنۍ ځای دا دی چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو دفاع لپاره په افغانستان کې کار کوي، د انساني کرامت لپاره په افغانستان کې کار کوي، هغوی هم تر اوسه پورې چپ پاتې دي. یوازینی کار دا دی چې خلکو ته وحدتونه لکه څنګه چې دي هغسې بیان شي. په دې برخه کې کوم چې د بشر د حقوقو مدافعین مدني ټولنې او رسنۍ باید خپل رسالت دې په دقت سره ادا کړي.
تاسو فکر کوئ چې په اخبارونو کې او په تلویزیونونو کې او رادیوګانو کې یا فیسبوک او ټویټر او دیو کې هغه څه چې لازم و هغه څه دې پیښې په باره کې معلومات نه دي ورکړ شوي، راپورټونه نه دي خپاره شوي؟
نه، هغه څه چې لازم و راپورټونه نه دي خپاره شوي، مګر راپورټونه خپاره شوي دي. له بده مرغه د دغه پیښې انځورونه خپاره شوي دي، یعنی هر افغان دا ولیدل چې انسان وژل کیږي او له پخونه زړول کیږي او په هغه باندې خوشحالي ښکاره کړله. دا د افغانانو د وحشت یو بیلګه ده او دغه د افغانانو تصویر نه دی. باید رسنۍ افغانانو ته دا ووایي چې دغه د افغانانو تصویر نه دی، د افغانستان تصویر نه دی.
نو دغه خوشحالي چا ښکاره کړې ده؟ څوک خوشاله شوي دي په دې پیښه باندې؟ دا څوک؟
هغه کسان چې په احساساتو باندې چلیږي، هغه کسان چې تحلیل نشي کولای، هغه کسان چې د خپلې ټولنې ماهیت باندې نه پوهېږي. ځوانانو دا کار کړی دی، هغوی د بد نیت دا کار نه دی کړی، هغوی په بد اخلاقۍ نه دا کار نه دی کړی، هغوی د ناپوهۍ نه دا کار کړی دی. او دا د مدني ټولنو او د روشنفکرانو وظیفه ده چې ټولنې ته پوهه ورسوي.
خو تاسو ویلي چې کله حکومت نه وي او کله مثلا قانوني مرجع نه وي، یا فرضاً موږ ته چې رپورټونه راځي په ځینو سیمو کې خلک دومره ستړي ستومانه شوي دي چې پوهېږي چې پوښتنه نه کېږي، نو د مجبوریت نه هغوی خپله دغسې یو کار کوي. لکه تاسو چې ویلي چې دغه کورنۍ خیر دردېدلې وه، د عمل یې کړی، مګر دغه وروستی عمل غلط و چې مړي به له پښو ځوړند کړي دي.
چې افغانستان کې یو یو نیمه پیړۍ شمه کې چې دغه عدلي نظام راغونډه شوی دی، په خپله د خلکو په خپله د جرګو د لارې او د نرخونو د لارې فیصلې کولې، هغه هم یو ډول عدلي نظام و، ټولنیز نظام و چې د منلو وړ دی. او کچېرې اوس د محکمو په نشتوالي کې جرګې ځینې فیصلې کوي په حکومتي مسایلو کې، دا ډېره ښه خبره ده. خو کله چې جرګه دا حق ځان ته ورکوي چې یو انسان ووژل شي، دغه نو بیا د ټولو معیارونه، خصوصا د افغانستان د افغاني معیارونه او د پښتني معیارونه، دا سرغړونه ده او دا سرغړونه د منلو وړ نه ده.
یعنی د یو مجرم وژل، مجرم ته سزا ورکول، بندي کول، دا د حکومت او د قانون کار دی، نه د ولس. ولس فقط باید خپل عرض وکړي.
بله، د خپل عرض وکړي او ځینې مسائل د حقوقي لارې حل کېدلی شي. سپینګیري کولی شي چې د یو چا باندې ظلم شوی دغه پوښتنه وکړي، که چېرې د مشروع دفاع په حالت کې یو څوک څوک وایي هغه خپل شرایط لري.
ډیره زیاته مننه نجیب منلی صاحب، ساسه د کور ودانی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکرید افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. په کندهار کې بنن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. په هرات کې به هم نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. په جلال آباد کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، او په غزنی کې بنن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8. شپې ته به هوا سړه سي، منفي 4 درجه به وي. په هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8. او په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4.
قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.